رشته جلال زیت خبری.
په بګرام کې چارواکي وایي چې د هوایی ډګر شپږ کارکوونکي وژل سوي او درې تنه زخمیان سوي دي. په بګرام کې امنیتي چارواکو د ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دغه حمله کې چې ناڅرګندو وسلوالو کسانو کړې ده، هغه مامورین وژل سوي دي او زخمیان سوي چې خپل کار ته په لاره کې روان وو. په بګرام کې امنیتي چارواکو ویلي دي چې دوی د پیښې په اړه څېړنې کوي. په کندهار کې د کورونا ویروس 15 تازه پیښې ثبت شوې دي. په کندهار کې ډاکټرانو نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې په 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس د معلومولو لپاره 50 ټیسټونه یا ازموینې کړې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا د 15 کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر کړی دی. پوتین په یو امنیتي غونډه کې پرون وویل چې د مسکو په سره ډګر کې د می د نهمې پونه او د تاجکستان یو محکمه پرون خپلواک ژورنالیست دلیر شریفوف په یو کال بند محکوم کړ. پر دې محکمه لا پایله انتقادونه شوي او د رسنیو څارونکو ډلو دا د تروریزم په نوم یو بې مفهومه محاکمه بللې ده. دا ژورنالیست چې د تاجکستان د کورنی سیاست او دینی مسایلو په اړه لیکنی کوي د جنوري 28 نیټه د قومي نژادي پاراونو او د مسبي کرکې د خبرولو او همدارس په تاجکستان کې د اخوان مسلمین په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول شوی وو.
په داسل کې چې په ټوله نړۍ کې خلک د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په خپلو کورونو کې پاتې کیږي، په روسیا، امریکا او نورو هیوادونو کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. د بشري حقونو فعالان وایي چې قربانیان له بد وضعیت سره مخامخ دي. ملالۍ بشیر او نور تفصیل.
د کورونا ویروس لپاره ټول خلک خپل کورو ته پناوړي، خو ځینې داسې ستا چې په خپل کور کې هم خوندي نه دي. د کورونا ویروس ته مخنیوي لپاره حکومتونو خپل وګړو ته ویلي چې په کور کې پاتې سي، خو په ورته وخت کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو راپورونه ورکړل سوي. دا ستونزه له روسیې نیولې تر امریکا او نورو هیوادونو لیدل سوي. د بشری حقوقو فعاله ایلیونا پوپووا وایي په روسیه کې د کورنۍ تاوتریخوالي په اړه راپورونه زیات سوي دي. د نن سهار او تیرو ورځو په ګډون د کورنۍ تاوتریخوالي موارد چې ما ته راپور سوي د اندېښنې وړ دي. زه دقیق ارقام نه لرم، خو پیښې بیخي زیاتې سوي دي، او دا یوازې د تاوتریخوالي پیښې نه دي چې زیاتې سوي، بلکې د تاوتریخوالي کوونکو اعمال نور هم بېرحمانه سوي دي. په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په کور کې د خلکو پاتې کېدو ورته نتیجه لرلې. په سان فرانسیسکو متحده ایالاتو کې کیتی بلک د لا کاسا دی لاس مادریس ادارې رئیسه ده. دا وایي په کور کې د پاتې کېدو امر تاوتریخوالی زیات کړی، ځکه د تاوتریخوالی قربانیان اړ دي له تاوتریخوالی کوونکو سره په کور کې پاتې سي. د عامه خدماتو کارکوونکي هم د کورونا ویروس او د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي د تدابیرو له کبله زیات سوي فشار ته اشاره کوي. ایلیونا پوپووا وایي وضعیت نور هم خراب شوی، ځکه قربانیان بیریږي. تاوتریخوالی کوونکي د دوی په جایداد کې برخه لري او دوی په یوه اپارتمان کې له خپلو کوچنیانو سره اوسي. اپارتمانونه عموما کوچني وي او له یو بل څخه جلا اوسېدل امکان نه لري. که دوی پولیس ته تلیفون وکړي، په مسکو کې افسران وایي چې مشرانو یې ورته ویلي چې د پولیسو له ماموریته دي نه وځي او یا هم د قرنطین له کبله د باندې نه ځي. په اوکراین کې د شوزو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د کورنۍ تاوتریخوالي په برخه کې د مرستې برخې تر 30% زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. فعالان وایي که قربانیان ارسي باید له قرنطین ووځي او مرسته وغواړي. کیتی بلک وایي I would say really that if the choice was between staying in a place زوایم چې کډله قرنطینه د وټلو او په سیستماتیکه توګه لرواني یا مالی تاوتریخوالی یا په فزیکی توګه له تاوتریخوالی سره د مخامخ کېدو ترمنځ یو انتخاب وي، باید قرنطین مات سي او له د باندې د یو چا مرسته وغوښتل سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له حکومتونو وغوښتل چې د امن خونو سره د ملاتړ زیات کړي او د تاوتریخوالي قربانیانو ته د مرسته ورسوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د اپریل په 3 په نیویارک کې ویل
له ټولو حکومتونو غواړو چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په ملي پلان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي کې شامل کړي، په دې معنی چې د انټرنیټ او مدني ټولنې په ادارو پانګونه زیاته کړي. ډاډ دې ترلاسه کړي چې تاوتریخوالي کوونکي د قضایه قوې له لارې مجازات سي. په درملتونو او دوکانو کې دې د بیړنیو حالاتو خبرداری ورکوونکي ځیرک سیستمونه نصب کړي. د امن خونې دې په اساسي خدمات رسوونکو ادارو بدل کړي. د ښځو لپاره دې خوندي لارې ولټوي چې هغوی مرسته وغوښتلی سي، پرته له دې چې له دوی سره بد چلند کوونکی کس ورباندې خبر سي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
دا چې خلک له کورونا وایرس څخه ځانونه څنګه ساتلی سي، په یوه ګردي میز کې د موضوع څېړل سوې په څو شیبو کې اورېدلی سي. خو تر هغه مخکې اورئ چې بیټلز یا بیټلان د انګلستان د موسیقي یوه ډېره پیژندل سوې ډله وه او لا هم ده. دې ډلې په 1908 میلادي کال کې د انګلستان د لیورپول ښار د پاپ او راک موسیقي پیل کړه. حتی د افغانستان په پخوانیو عکسونو کې هم بیټل پتلونونه، بیټل ویشتن او د موسیقي هغه رنګ په اسانۍ لیدل کېږي. د دې ډلې ځینې ارزښتناک وسایل او لاسي نوټونه په نیویارک کې د مزایدې یوې ادارې خرڅلاو ته ایښي او د جود په نوم د یوې سندرې لاسي نوټ په زرګونو ډالره خرڅ سوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to
Hey Jude, د غم سندره زړه ته در پریږده او د خوشحالی په بدله یې بدله کړه. هغوی څلور تنه وو چې جان لینن، پاول مکارتی، جورج هریسن او رینګو ستار نومېدل. د بیټلانو ډله په نړۍ کې د موسیقي داسې ډله وه چې میلیونونه انسانانو باندې یې اغېز درلود. جود ته یو چا نوم دی، هی جود، یعنی ای جود. دا سندره په 1908 میلادي کال کې بیټلانو ثبت کړې او بیا خپره سوې وه. سندره پاول مکارتی اصلاح کړې ده. په کومه ورځ چې دوی په 1908 میلادي کال کې دا سندره ثبتوله، پاول مکارتی یې شعر په کاغذ کې لیکلی و. د پاول مکارتی په لاسي نوټ کې لیدل کېږي چې په ځینې ځایونو کې یې خاطې ورباندې راکش کړي، تر ځینې برخو یې حلقې ایستلې او د سندرې د ویلو په وخت کې په ځینې برخو باندې ټینګار کړی او ټکي ورته ایښي. د پاول مکارتی دا لاسي یاداشت تېره اونۍ اکشن یا مزایدې ته وړاندې سو او په 910,000 امریکایي ډالره خرڅ سو. د جوټ په نوم سندره او د موسیقي ځینې وسایل چې د بیټل ډلې په خپلو کنسرتونو کې ژغولي وو په نیویارک کې مزایدې ته ایښودل سوي وو. د ګارډین په حواله ټول 250 شیان وو. په دې کې د جان لینن او د هغه د ښځې یوکو اونو یوه ګډه رسامي چې باګیزم نومېده په نږدې 4,000 امریکایي ډالره خرڅ سوه. د بیټلانو دا ارزښناکې نقشې په نیویارک کې د جولین اکشن په نوم یوې ادارې مزایدې ته وړاندې کړې. د دې مرکز د موسیقي د برخې پو یا متخصص جیسن واټکنسن ګارډین ته ویلي چې د جود د سندرې نوټ چې پاول مکارتی لاس پکې وهلی او اصلاح کړی دی ډېر ارزښناک او ځانګړی دی، ځکه د جود سندره په نړۍ کې ډېرو خلکو اورېدلې، خوښه کړې او د انسانانو ډېر یادونه ورسره تړلي دي. ټاکل سوی وه چې د بیټلانو داسې ارزښناک وسایل سږ کال د نیویارک ښار په ټایم سکوئر یا ټایم څلور لارې کې د هارد راک کافې په نوم یو رستورانت کې مزایدې ته کښېښودل سي. خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دا کار آنلاین یا د انټرنیټ له لارې وسو. بیټلانو د راک موسیقي ډله درلوده. هغوی د 1908 میلادي کال د اپریل په 10 رسمن سره جلا سو. د هغوی ارزښناک وسایل هم د هغوی د جلا کېدو د 50 کلیزې په مناسبت مزایدې ته وړاندې سوي وو او ټول شیان هغه وو چې دوی تر جلایی مخکې کار ورڅخه اخیستی وو یا یې لیکلي وو.
کورونا هغه ناروغي چې نړۍ یې له یوه ګواښ سره مخامخ کړي. افغانستان هم له دې ناروغۍ په امن کې نه دی. تردم گړې پر افغانستان کې له 800 ډیر داسې کیسونه شته چې په کورونا اخته دي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ له کبله یو شمېر کسان مړ شوي هم دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی د کورونا وایرس د مبارزې لپاره بشپړ پلان لري. د افغانستان حکومت هم د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره 6.8 میلیارد افغانۍ د خپل ملي بودیجې څخه تخصیص کړي او له کورونا سره د مبارزې لپاره د خپل والیانو همدارنګه نورو چارواکو په واک کې ورکړي سو د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ترې ګټه واخلي. خو مهمه پوښتنه، آیا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په لرې پرتو سیمو کې څه شوي دي؟ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د لرې پرتو سیمو لپاره هم یو شمېر پلانونه په نظر کې نیولي سو وشي کولی د کورونا وایرس په لرې پرتو سیمو کې هم مهار کړي. نن په خبرونه کې تر ډیره پورې په لرې ولایتونو کې د کورونا وایرس سره د مبارزې پر لارو چارو باندې سره خبرې کوو. همدا ډول د عامې روغتیا وزارت باید څه وکړي چې لږ تر لږه په لرې پرتو سیمو کې هم د کورونا وایرس د مبارزې لپاره ګټور ګامونه پورته شي. را سره په دغه خبرونه کې د ختیځ د عامې روغتیا ټولنې مشر ډاکټر صاحب سید حبیب اروال چې د افغانستان د تخصص په برخه کې او د دې ترخواي د ځنیو روغتیايي سکتورونو لپاره د بیلابیلو پلانونو او پروګرامونو د جوړونې په برخه کې کار کړي. د دې ترخوا د افغانستان د عام روغتیا وزارت د پوسټا جوړونې په برخه کې، یعنی هغه وړو کلینیکونو په برخه کې چې په لری پرتو سیمو کې جوړ شوی دی، د دې بنسټ یې خودون کړي. خبرونه کې را سره ملما دی او په یو شمېر مهمه موضوعات به وسره خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب خره غلاس پرونه ته زغواړم لمړی پښتنه مو سره وکړم. کورونا وایرس دم ګړی د افغانستان څو ولایتونو ته رسیدل؟
کرونا وایرس یا دغه وبا چې ټول نړۍ کې خپره شوې ده، افغانستان یې متاسفانه د خپل اغېز لاندې راوسته، دلته خپره شوې ده. د افغانستان یو دېرش ولایت کې دا خپره شوې ده او په څو ولایتونو کې، خصوصا په کابل مرکز افغانستان کې، پایتخت افغانستان، هرات او کندهار کې ډېر زیات کیسونه دي. او یو علت دا وي چې خلک چې د باندې د ایران او پاکستان نه راداخل شو افغانستان ته، په ډېر زیات تعداد کې په یو دم دا د دې تاثیر و چې دا کیسونه په ټول افغانستان کې خپاره شوي. همدا اوس د طبابت د لحاظه دا سنجوو او فکر کوو چې د دغه پیدا شوو تعداد نه به څو چنده نور کیسونه په افغانستان کې زیات وي، او امیدوار چې خدای پاک موږ ته دا توان راکړي، یعنې د افغانستان خلکو ته، چې دغه وبا نه ځان وساتي.
ولې په خارونو کې تر ډېره پورې پاتې شوی دی، نه لري پرتو سیمو ته تللی؟
یو خدای دې چې دا دلیل داسې دی چې په مرکزونو کې تقریبا دا امکانات شته چې د تشخیص لپاره هغه خپل سمپلونه ولیږي او تشخیص یې وشي. نو ځکه په خارونو کې، په کابل کې، هرات، کندهار، په نورو ځایونو کې زیات اعلانیږي، او د اطراف خلک بیچارهګان په ولسوالیو دغه کې شاید دې د هغوی ته زمونږ رسیدګي او د هغوی دغه ځایونو ته رسیدګي کمه وي. یو دلیل دا ده. دویم دلیل دا هم کېدای شي چې هغه خلک چې زیات بهر نه راغلي، هغوی زیات په ښارونو کې میشت دي، په هرات کې وو، په کابل کې وو، په کندهار کې دي. نو او دریم دلیل دا ده چې په ښاریات کې متاسفانه ګڼه ګوڼه نسبت اطراف ته زیاته ده. نو دغه څو دلیل کېدای شي چې د اطراف نه نسبت په ښاریاتو یا مرکزونو د ولایت کې
د کورونا سره د مبارزې یو برخه. آیا دا هم کېدلی شي چې څه ډول شو کولای لري پرتو سیمو کې خدمات وړاندې کړو هغه په صحیح ډول باندې، تر څو دغه وایروس چې له ښارونو حد اقل بیا لري پرتو سیمو ته یا کلیو ته انتقال نشي؟
د کورونا وایروس اصلا کوم معالجات تداوی نه لري، درمل نه لري. د دې یوازینی او ښه لاره وقایه یا مخنیوی ده. چې د دې وایرس د مخنیوي لپاره موږ تر خپل حده پورې د حکومت مختلفو څانګو، د اعداد دعوت، حج، اوقافو، ارشاد، حج اوقافو وزارت، عامه روغتیا وزارت، معرف وزارت، نورو ټولو په ګډه باندې کار وکړي، او تاسو رسنیو په دې کې ډېر مهم کار وکړي، ډېر همکاري مو کړه چې خلکو دپاره دا پیغامونه ورسوي. او دویمه خبره دا ده چې په اطرافونو کې د دې نسبتا د خلکو د پوهاوي د لوړوالي لپاره هغه تلویزیون مثلا رادیوګانو به هم کم خلک هغوی اوري. نو دغه څه مشکلات او کمبوتات او د خدماتو ګورې څه چې واقعیتونه به سترګې پکې نه کړو. همدا اوس موږ متاسفانه یوازې باید په کابل او هرات په مرکز د زونو په مرکز حساب ونه کړو په څه خدمات وي. خو دې معنا دا ده چې په اطرافونو کې نه خدمات هلته صحیح دي تشخیص دی دغه وایرس لپاره، که څنګه په افغانستان کې خو هیڅ وجود نه لرلو. څه مشکل دا ده چې خلک هم دوه دلیل خلک یو خو کله دا فکر کوي متاسفانه داسې یو غلط فکر پیدا شوی دی چې ونه وایي چې دا کورونا دی ځکه چې دی بیا جنازه نه دا غلط خبر ده او د دې د دغه غلط فکر په اساس باندې چې مریض پټوي او مریض خپل ژوند د لاسه ورکوي مخکې دې نه دغه سمپل واخیستي او تشخیص یې وشو
فکر کوي چې درست چې د لری پرتو سیمو لپاره په همدې ډول باندې چې دغه مخ ته رواني ولاړ شي کنه هدا اقلن د پلانونو په بدلی دو باندې فکر وشي د خدماتو د رای کولو د خبره هیر د پاره هم د اقلن د احتمالونو د پر مطرح کولو سره او بیا دغه د حل د پاره د پلان په وځ کولو سره مخ ته ولاړ شو
په پلانونو کې مشکلات شته او غټه خبره د اقتصادي برنامه او د پلانونو د یک شک نشته چې د افغانستان اسلامي حکومت د قرنطین په مسله کې ډېره همکاري مرسته وکړه نسبتا د خلکو نه په ډېرو ځایو کې قرنطین وضع شو او خلکو ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیز ولګېد چې دا ډېره غټه ګټه یې ورسوله د خلکو د آګاهۍ د لوړوالي لپاره علما کرام د معرف وزارت نور ټولو ارګانونو همکاري وکړه د عام روغتیا په وزارت په پلانولو کې یا د دوی په دل کې خپل حالې ځلې وکړې خو مشکلات به په دې موجود و چې تاسو دا نن به مودیدلي چې درې مینان په یو دم باندې د دې وزارت تبدیسته کېږي او په یوځ باندې درې نور کسان تعینېږي معنا دا ده چې یعنې دې کې یو څه ته نظر ته به ضرورت وي په امیدوار یو چې خدای وکړي چې دا نوې برنامه او پلان کې داسې نظر وشي چې هغه وخت هم د دې مهلک او خطرناک مرض دی د نه د مهار کول لپاره ګټور وي
د دې لپاره چې دغه اعلانات یا دغه عام پوهاوی ډیر ساده شي او کزی بیخي داسې وایم چې په کور کې یو مېرمن چې د نغری په نغرې تناسه د مړې په خی یا یو بابا چې په پټی کې ناز دی کر کې هغه ته په ډیره اسانه ډول باندې ورور سور شي او د کورونا د پیژندنې په اړه د ځان ساتنې لپاره هغه په هول شي دغه سیس ډول یو پروګرام باید په نظر کې ونیول شي او دغه سیس د پیغامونو د رامنځته کولو لپاره س خلار را مخته کولای شو او یا خ پیغام وړاندې کولای شو
د بیلګې په توګه موږ ډیر مخکې حتی د خپل دې پروګرام رهبری ما کوله په ټول افغانستان کې موږ په ټولو کلو کې تقریبا ډیر زره روغتیایي رضاکاران روزلي دي دا د همدغې ورځو د پاره روزلي وه چې دوی که دغسې ورځې راځي دا پیغامونه باید دوی کلي په کلي خلکو ته ورسي متاسفانه چې د دغې لښکر نه صحیح کار وانه علماء کرام الحمدللہ په کلو ولسونو کې شته د دوی نه تر اوسه چې د وزارت د حج اوقاف ارشاد نوم سره یعنې د تبابت د کورنۍ سره مرسته کړې خپل مسؤلیت ادا کړې د هغوی په واسطه د کلي سپین ږیري او ځوان او ټولو خلکو ته دا پیغامونه رسېدلی شي او رسېږي تر یوه حده او د دې په خوا کې نور هغه چینلونه چې موجود دي د هغوی سره په همکارۍ کې او د هغوی سره په مرسته په ټولنه کې دا کار ښه کېدی شي او ښه کېږي خو اوس اوس هم د رسنیو د برکته تقریبا ډېر خلک زموږ پیغامونه اخیستي خو اوس هم لا کم دي خصوصا لرې پرتو سیمو ته او خدای دې نه کړي خدای مکه که دا مرض کلو ولسونو ته ورسېږي نو هلته چون د هغوی پوهاوی دې لپاره کافي نه دی ډېر مشکلات او ډېر فاجعه مې زرتار
دا خو درسته خبره ده چې دا د الله د خوانه البته هغه مسأله چې د انسان په تقدیر کې لیکل شوی نه بدلیدونکي ده خو د دې په خاطر باندې چې حد اقل کورونا یو خیالي فکر نه راوباسو عملی دنیا ته او خلکو ته وایي چې یو څه شته چې هغه اندېښمنوونکي ده هغه وژونکي ده او هغه ستونزه ده د دغې کار لپاره د تبابت له اړخه نه څه وشي او حد اقل د عامه پوهاوي له ادرسه
تبابت او نور پو کسان ټول په دې کې مسؤلیت لري د خلکو د اذهانو د روښانه کولو لپاره خو زه دا وایم چې که په دغه وخت کې چې ټوله دنیا ټول پټی وخو یعنې په ټوله نړۍ کې په میلیونو ته دوه میلیونه د دې د مړو تعداد واوښت او په افغانستان کې دا اوس کې موږ اعلانوو چې دېرش کس دېرش ته مړي ورسېد څو ته ورسېد نو دا دا خپله دا څوک نه دي دي اسناد موجود دي دي دلایل موجود دي په هغه په کلو لسونه کې موږ باز دینو کې تاسو موږ پروندې سروبي دي خلکو نو دا واره ده دي رسنۍ د لار نه چال ته دې د خلک چې خپل پټ ساتلې دي مرشوي دي اوس په دې کې دا نه کورونا ده چې ګورې کا څوک دي اسلام دي هغه دې نه هغه په لوړې وختونو کې دا خبرې کړي اوس ان شاء الله دا معلومات ورسره خبرې کړي هغه د لایل آیات او حدیث لپاره مرسته اسلام دی وبا دی پیدا کی دین کې ځای نه د خلکو ته راتګ منی کړو، نو ولې دا خبره ووایي چې موږ نه نه یعنی خدای پاک تاته عقل درکړ، د هغه عقل په اساس باندې به د دې مرګ نه کومې لارې چارې چې تاسو ښودل کېږي د هغې ته
هیڅ کله په دې باندې بحث ونه شو. هغه کسان چې کرونا ونیسي یا د کرونا به ناروغۍ باندې اخته شي او بیا رغېږي، د هغوی سره باید څه ډول برخورد وشي، هغوی څه ډول کار وکړي؟
یو دا دی چې موږ زیات تبلیغ دا کولو وختو کې چې په دې باندې هغه کسان چې عمرونه زیات دي هغه په دې اخته کړي، نو هغه عمرونه چې زیات هغه رخصت هم کړی شو، هغوی لږ احتیاط هم کار واخیستو، ځوانان لږ د بې ځایه حضور نه کار واخیست، او داسې فکر ورسره پیدا شو چې موږ نو زیات نه مړه کېږو نه نیول کېږو، نو هغوی دستګزار یې زیات کړي او مبتلا شو. نو تاسو اوس به اورېدلي چې په افغانستان کې په مړو کې د ځوانانو تعداد نسبت زړو ته زیات. دویمه اشتباه دا وه چې موږ د نشه یي موادو استفاده ګټه اخیستل، په خصوص د تنباکو نه ګټه اخیستل، چې دا نهایت خطر دی د کورونا د حاصلول لپاره، که څوک چلنس کوي، که څوک قیلون، که څوک سګرټ. په دې سره کې موږ هم د تبلیغ چې په کار موږ ونه کړې، چې زه غواړم دې ته اشاره وکړم چې د روغتیا د نړیوال سازمان د فیصلې په اساس یوازنۍ لاره د خلکو ته توصیه زموږ دا ده چې که چلم نسوار سګرټ کوي دا د پریدي، ځکه دا هېڅ سل په سلو کې د ویروس د انتقال سبب کیږي. تاسو دغه دریم سوال چې وکړي دا وروسته وښي
په دې شکل باندې، حد اقل چې خلک هغه کسان چې د کورونا نه وروسته رغېږي هغه باید ټولنې سره برخورد وکړي، د دولت سره برخورد.
دا چې موږ دا وایو چې څنګه ځان وساتي، خو دا چې څوک هڅه وي هغه سر باید وشي. من خبرې شوې دي، خو بیا هم زه وایم چې موږ خلکو ته توصیه دا ده چې خدای مکاته په یو کور کې یو کس مشکوک هم وي، مشکوک اول من چاته وایو، مشکوک هغه چاته وایو په هغه کې داسې نښې، هغه ابتدایي نښې د ریزش مانند نښې پیدا شي، توخی، وچ توخی، تونی درد، د ځان درد، شدید تبه، دا پیدا شي. خو د دې سره په خوا کې دغه سړی یا دغه نفر د دې سابقه ولري چې یا کوم خارج ملک ته سفر کړی و، او یا دا چې یو په افغانستان کې د داسې یو مریض سره شفقانه کې یا لاره کې، یا د یو داس کس سره چې هغه ریزش نیولی و مثال، د هغه سره دا نږدې پاتې شوی، نو دغه وخت کې دغه کس ته موږ مشکوک وایو. نو که مشکوک کس په کور کې وي هم، تر څو چې سمپل نتیجه نه وي معلومه شوې، دی دې په ځانته کوټه کې ځانته خونه کې پاتې شي، او که ثابت شوی هغه که شفقان اول، خو زموږ توصیه دا ده چې په افغانستان کې شرایط دا دې ته نه دي برابر چې دغه کسان په کور کې تجرید وساتل. یو قرنطین دی، یو تجرید دی. تجرید جدا شکل، ایزولیټ شکل باندې دوی وساتل چې کوټه، تشناب، امکانات، خوراک، هر څه دي، دا امکانات موږ تاسو په یو په باندې. نو موږ ځکه توصیه دا کوو چې دوی د شفقانو ته هغه ځایونه متاسفانه وایم یا خوشبختانه وایم چې په زرګونو اعلانات کېږي چې دونه شفخانې او دونه بسترونه، همدغه دغو نه د ګټه واخلي، هماغه بسترونو ته د لاړ شي، هماغه شفخانو ته، هلته په جلا شکل باندې، په تجربي شکل باندې هلته اوسېږي. دوی ته دوا هلته نه شته، خو هلته دغه امکانات برابره دي چې نور خلک د دنه په امن کې اوسي، او دی هم لږ تقویوي مواد خو دوا ورته ورکړ شي چې د ده د دې ویروس مقابل کې مقابله وکولی شي.
ټوله کې اوس که خدای مکړه په یو کلی کې، په یو لری پرتی سیمه کې، هلته چې البته خدماتي سکتور ضعیف دی، یا که وایم چې نشته یا کم دی، کیس پیدا کیږي او هغه حد اقلا تر دې را پورې داسې واوسي چې یا مثبت یا خو هغه نښې نښانې چې د کورونا ویروس هغه زیاتې واوسي، تاسو ورته د یو طبیب په توګه باندې، د یو لارښود په توګه باندې څه شی ورکوئ چې آیا په تمه شي چې تر څو هلته د عامې روغتیا وزارت پرسونل زی یا روغتیایي سکتور ورته خدمات وړاندې کوي، که نه هغه لومړني کارونه حد اقلا چې خپله د ځان لپاره وکړي څه شی دي؟
زما د دغسې یو ورور یا خور نه او د داسې کورنۍ نه مې هیله دا ده، هر هغه څوک چې دغه ابتدایي نښې کورونا د شک راتلو په اړه په یو چا کې د دوی د کورنۍ د غړي یا د خپل هغه شخص کې لیدل کېږي، دوی د لومړی هماغه مربوطه روغتیایي مرکز ته لږ تر لږه خبر ور چې په دغه کور کې یا په دغه ځای کې دغسې یو ناروغ پیدا شوی. یو دا بیا د هغه ټولو روغتیایي مرکزونو مسئولیت دی، د هغوی ځکه رخصت نه دي چې هغه د سرویلانس کوم ټیم چې دی هغې ته خبر ورکړي او هغوی زر ورشي او د دې د ناروغ نه سمپل واخلي. د سمپل د نتیجې د اعلان د نمخ کې یا د رسیدو نمخ کې نو د دې مریض یا د دې کورنۍ نه هیله ده چې دا کس دی ولو که مشکوک هم وي ثابت هم نه وي باید په یو کوټه کې ځان ته وساتل شي. هغلته د دلته په ډېر احتیاطي شکل باندې خوراکي مواد او که چېرته ضرورت د دي و که څه به زیاته ورته انرژیک یا څه پرستامول څه دواګانې ورته ورکول یا د تخویې دپاره یا د خوراک دپاره ځینې مېوې ویټامین سي تخویې پیدا کوو دپاره نو دا دې ورته په دې شکل کښې ورکړل شي چې دا څوک دا روغ کسان د دې ناروغ سره په تماس کښې نه شي. یعنې دروازې نه دې ورته ورکړي که ضروري چې نږدې ورشي نو دی د خپل ټول ځان داسې وپوښي چې دا میکروب خصوصا د ده خولې سترګې او پوزو ته ونه رسېږي. نو دا مو د دغې کورنۍ یا د هغه همکارو کسانو نه دا هیله ده او دوهم د خپل مریض نه دا هیله ده چې دا دې مغروره کېږي نه او دا خیال دې دوی ته نور کوي چې تاسو مه ډارېږئ یا زه نه ډارېږم. دی دې په همدغه شکل باندې ځان وساتي او که دا احتیاط ونه کړي خدای مکړه ډېر مثالونه په افغانستان کښې داسې ولیدل شو چې اووه کسه دولس کسه په یو کورنۍ کښې اخته شوي. دویم دا ده چې د کورنۍ د ټولو غړو او حتی که دا شخص وکولی شي طبي پرسونل او طبي مرکز ته دې زر تر زره خبر ورکوي. نو د طبي پرسونل نه مو هیله دا ده چې د سرویلانس د ټیم سره د دغه چا سمپلې سمپلې اخیستل کېږي د دوی د نتیجې په اړه باندې زر تر زره تعقیب او د هغوی نه د نتیجه وغواړي
څه وشي حد اقلن د انسجام د روغتیایي سکتور لپاره او په ځانګړي ډول بیا باندې هغه سپینو جامو لرونکي یعنې ډاکټرانو نه هدف دی چې په لرو پرتو سیمو کې پراته دي حد اقلن د دغه پوسټو سره څومره نږدې اړیکې پیدا کړي تر څو وشي کولی حد اقلن د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې دي یوه ډېره ښه ګټه واخیستل شي.
زه د دغه پوسټو تازه ګزار او جوړوونکی یم. دغه پنځلس زرو په شاوخوا کښې روغتیایي پوستې مونږ د افغانستان په مختلف ساحو کښې چې ټول ډېر زره کسان پکښې کار کوي دا مونږ جوړې کړي د همدغسې حالات دپاره. د دوی غټ مسؤلیت دا دی چې دوی اول دا خلکو ته دا پوهاوي ساده مسیجونه پیامونه چې مونږ دوی ته د عامې روغتیایي وزارت نه یا د موساتو نه چې دوی سره کار کوي ترلاسه کوي هغه د کور په کور او خلکو ته هغه پیغامونه ورسوي. دوهمه خبره دا ده چې دوی دې دا خلک بیا په دې باندې لکه همدغه پیغامونه رسولو پیسه کښې د دوی پیغام د روغتیایي مرکز سره یعنې دغه پوستې اصلا یو رابطه ده د کلو د خلکو او د روغتیایي مرکز تر منځ. د دوی اصلي مسؤلیت دا دی چې د هغوی پیغام دوی ته ورسوي او د دې خلکو مشکلو پیغام هغه روغتیایي مرکز ته ورسوي. نو دا په دې وخت کښې مهم رول لري او مونږ امیدوار یو چې متاسفانه دا خلک دی هر څنګه چې که لږ شاته پوش نه شي او یو څوک نه وي چې دوی دې مسؤولین د روغتیایي کلینیکونو د موسو د وزارت هغه مسؤول کسان مسؤول ټیمونه په دې اړه باید کار وکړي چې دا خلک تشویق کړي او دوی کولی شي همدا اوس هم ډېر بعضې کیسونه چې په بعضې کلو ولسونو کښې مونږ پیدا کړي دي همدغې خلکو په واسطه باندې موندل شوي دي. نو دا ډېر مهمه خبره وه او د دغو هغه ابتدایي کار همدا دی او دا بیا تک درته وایم د یو ډاکټر نه په دغسې ځایونو کښې ښه رول بازي کولی شي د تداوۍ دپاره نه بلکې دغه صحي تعلیمات او صحي پیغامونه رسول.
ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کورم آباد په خیر یوسي.
د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې مشر ډاکټر سید حبیب اروال و چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کولې. په افغانستان کې په تیرو څلورو شپږو ساعتونو کې شپږ شپېته نور کسان هم په کورونا وایرس اخته سوي چې له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس پېښې 906 ته رسېدلې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.